من خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجیش په دې خبرونه کې به چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم دروابرو. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانوي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته اوري. هند به نن افغانستان ته 15 لکه ډوزه کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده چه نن ده هن لخوا ده کرونا زد 15 لکه دوز واکسین کابل ترا ورسی شی. ده افغانستان ده امی روختیا وزارت ویان دستگیر نظری وی. هر کل چه ده روختیا نړیوال سازمان ده واکسین تایید کری ده هغو تدبیق به پهیوات که پیل شی. شاغل نظری آزادی رادیو تو وویل.
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوه ده واکسین په لومړی گام که روختیای کارکون کو تا ورکرل شی. له هغه وروسته خوونکو او هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 50 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغه ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لکه ډوز واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تایید شوی، په دوو پړاوونو کې 2.5 لکه افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو یا ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژمنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو او نورو برخو کې کار کړی دی دې ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالډ ټرمپ د واک پر مهال 2 ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. تمه کیږي چې امریکا به په 2021 میلادي کال کې 4,000 دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د معلوماتو له مخې د مهال په امریکا کې 3,000 هغه کورنۍ اوسي چې په SIV ویزو د هیواد ته تللي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار په 5 ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجاول قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځایي میرمنو ځینې بندیزونه لګولی دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم FM رادیوګانې ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي، تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه، نو کورنۍ به یې 10,000 روپۍ جریمه شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باجوړ یو ځایي مشر سیدالرحمن جرګې ته د وینا په مهال د دې بندیز اعلان کوي او دغه راز وایي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پرېښودل کیږي. پرون د باجوړ مرستیال کمیشنر په یوه اعلامیه کې ویلي پر ښځو دا بندیزونه د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسلواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایډن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ پای ته ورساوه. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتونو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغیز وکړي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرزبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوی او دغه ځای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په دغه ښار کې د میترو فعالیت هم درېدلی او پولیسو ویلي د اپوزیسیون پر ملاتړې ډیرش چاپی وهلي. دغه کسان چې په کورونو یې چاپی وهل شوي مدني فعالان، د اپوزیسیون مشران او خبریالان بلل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ډیورن کرښه دواړو خواو ته پراته پښتانه وای پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي.
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشانو جرګې درې غړي په لاس لاس کاله باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل وای ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وضع ښه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
تاند څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوجدو کې کټاره او ازغن سیم غزولې دي. د چارې د کرښې دواړو خواو ته مش پښتانه سره ویشلی او د دوی د تاګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوي ستونزې شولې دي. پاکستانی چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو ارخیز اقدام بولي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتر اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرخي نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزا اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولیس سره ویشلی ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډیر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازن ولسونو په ډیر آرام توګه باندې کول شو چې خپل مالونه څړځاینو ته بوزي د ډیورن کرخي غي غاړې ته، دا غي غاړې ولسونو به خپل مالونه د خو ته راډول په غو مخاده کې لیو بل سره شراکت کو، نو دا ټول لمنځ تللی.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته او ډیر پارزانه به تمامید خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځم ډیره په ګرانه به یې باندې تمامي همدارنګه نور زمکې د خلکو جیدادونه د هغو ته لاسرسی نه کیږي، د غم خاده کې شرکت نشو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلونکو جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبد یوسف آزادی رادیو ته ویلي د دې سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورن کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام دی پښتون ای خواته پات شوی دی، نیم کام دی دغه خواته پات شوی دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مونږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تیر شوی دی، ایمو ستوندې زیاتې شوې دي.
د ډیورن تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی لنن 1928 کال مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پولې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپل خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورن د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 1.9 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې ابتدایي محکمه درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر لسو کلونو په زیات بنداو د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تیره میاشت په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
نننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافی وکیلانو په حضور کې هر یو پلس وکلونو او یو میاش بند او پګړه توګه د 30,000 امریکایي ډالرو پګړه پرې کولو چې په بډو کې اخیستی و محکمه کړه.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزای د محکمې حکم غیر عادلانه بولی.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره خلا او نواقص تحقیقاتی زیتر لغلا او محکمه پرته له جمعورید معلوماتو نه او همه جانبه تحقیق نه او سیړنې نه او په یو مستعجل توګه باندې دوسیه محکمې ته ورلیږلی دی او محکمه هم په همده خلا او معلوماتي کې تصمیم ونیوله او دا تصمیم غیر عادلانه دی. موږ پرې قناعت نه لرو.
ښاغلی عرب زیبایی موکلین یې د استناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې د درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایداتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 8 نېټه د غوښتل شویو 6,000 ډالرو د سلويخت $0 د خستو پر مهال ونیول شول. خو لوی څرنوالی او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدي پاته منیټا وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت ښاروال او شپږ نور همکاران هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې کلونو بند او د $15,000 په پریکولو محکوم شول.
په مزار شریف کې د یو نه کلن کوچنی له تښتول کېدو 100 ورځې تیری شي او لا هم په دغه ولایت کې په دې خاطر اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دوی ته ژمنه ورکړې وه چې امنیتي ځواکونه به د زوی په 15 ورځو کې د انسان تښتونکو له منګولو خوشي کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په دې اړه راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې 100 ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له خوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشي کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کولای شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت ناوخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
خو هغه کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
د ننګرهار د شیرزاد او حصارک ولسوالیو اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د نامنۍ په اور کې سوځي او پاملرنه نه ورته کېږي. دوی وایي چې د نامنۍ او نه پاملرنې له کبله له ګڼو ستونزو کړیږي. دا دوی ولسوالۍ د ننګرهار تر ټولو ناامنې سیمې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ننګرهار د نسبی دوو ناامنو ولسوالیو حصارک او شیرزاد خلک شکایت کوي چې دغلته له سانتیاو بې برخې دي او دولت ورته چندان پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې سیمې ته غځېدلې مواصلاتي لارې تړل شوي دي، ټلیفوني شبکې کار نه کوي، روغتیایي سکتور ته لاسرسی نه لري، روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دي او همداراز نامنی پکې هم اوج ته رسېدلې ده. د دغو دواړو ولسوالیو اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه سیمو کې پراخ عملیات ترسره کړي او دوی نور له دغو ستونزو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په ځانګړي ډول د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل رسنیو ته ویلي چې د حصارک او شیرزاد ولسوالیو وضعیت له نږدې څاري، په خپلې تعقیبوي او پلان ورته لري تر څو دغه سیمو کې عملیات ترسره کړي او دغه سیمې د وسلوالو لښتونه پاک کړي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. خو خلک وایي چې د چارواکو دغه ډول ژمنې یوازې ژمنې دي او که ژر تر ژره اقدامات ترسره نشي نو دوی به له نورو لویو ننګونو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا کانال به نه یوازې 3000 جریب ځمکه خړوب کړي، بلکې ورسره به د دې سیمې درې تاریخي د اوبو ژرندې هم چې له کلونو راهیسې غیر فعال وي بیرته په فعالیت پیل وکوي. بلې خواته سیموال یادې پروژې ته خوشاله دي او وایي پخوای د دې کانال د اوبو د سربند نشتون له کبله ډېرې ځمکې شاړې وي. د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر نین نولا نسیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د رسول محمد کلی د سربند او تحکیم سواحل پروژې د بنسټ ډبره کښودل کېږي. دغه پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایټ پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړی پروژه به د اتو میاشتو په جریان کې تکمیلیږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 150 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د خوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. نو د کانال په اوږدو کې تقریبا 100 کلن پخوانی ژرند موجود دی. کله چې کانال جوړ شي هغه ژرند به بیرته فعال شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریب ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسي.
د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی و اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یوه افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بېوزلو خلکو له لورې د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بېوزلي بللې. نیویورک ټایمز په هرات کې د یوه روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بېوزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بېوزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویورک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اورېدل و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیا اخیستل کېږي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټکنی دی. نور حال له سیمې څخه
دا روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاڅکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ ښځینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پیښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډیره مهمه موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د شزو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې شزې استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د شزو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضع ښه نه ده. موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونې ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایرس او تروریزم ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې تازه یې خبر کړی ویلي د متخصصانو یو ډله یې دې نتیجې ته رسېدلې چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات شوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختري ځوته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوي دي. خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هیواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هیواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د تیر کال د فبروري په 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیله وغوړوله. خو له دې موافقه سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډیر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نکړي. اوس یو نړیواله موضوع، لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نوی څپرکی په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت جوړ کړ. ملګرو ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللای او عامو خلکو د ترابلس په سړکونو کې هرکلای کړی دی. په دې اړه راپور ته پام وکړئ چې اسد الله لودینی وړاندې کوي.
لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخوانی واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لسکلنو ګډوډۍ وروسته د واک د لیک پلوري لمړنۍ ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام لمخه چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشران داند لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 یا غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پایل بلل کېږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفاني ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواوو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه په ټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د ډسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولو شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر 21 ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د ډسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې د دې سات لنډ خبرونه. ټاکل شوی ده چې نن د هند لخوا د کورونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری وای هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام ورسوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو د کندهار د په پنجوي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په لری پرته باجوړ قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې لمخې شزی له دې وروسته نشي کولای چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم اف ام رادیوګانو ته ټلیفون وکړي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوی تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2500 روپۍ ورکوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي اورپکو ډله د ترهګرو له لیسته وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنۍ ادارې د یمن د حوثیانو وسطواله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. اوس هم دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه یو حقیقت سره.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په اسغم او ژر احساساتي کیږي.
تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده.
د حوصله نه کول او احساسات کېدل په لې څوي
ته انسان د کناماتم ډیر زیاته غوسره لورته مې ویلې.
او ځوانان څنګه کولای شي چې احساسات کنټرول او زغم ولري؟
ار ستونزه باید په غوسه حل شي، خو ستونزه پیدا شي ستونزه څنګه حل کیږي؟
ډیر کله ځوانان چې لا داسې پیښو یا خبرو سره مخ کیږي چې د دوی په فکر برابر نه وي، په وړاندې احساساتي عکس العمل ښیي او حوصله نه کوي. دوی په یوه وړه خبره کیسه جګړې ته رسوي او د ځان تر څنګ نورو ته هم تاوان رسوي. د خوست اوسیدونکی ابراهیم وایي ډیر ځوانان ځکه بې زغمه وي چې په ماشومتوب کې له دوی سره هغه مهال چې تیروتنه یا سرغړونه یې کړې وي حوصله نه وي شوې او بد چلند ورسره شوی وي.
عموماً په ماشومتوب کې دوی وهلې ټکولې شوی وي، نو چې کله دوی لویان شي دوی اوږده اخلي، چې اوږده اخلي نو په نه خبره زر احساساتي کېږي. دا احساسات د باعث کړي چې دوی څوک په خنجر وایي قتل کوي.
دا لوګر اوسیدونکی بشیر دریز وایي دا چې په افغانستان کې لا څو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده. جګړې ډېر ځوانان او د ټولنې نورې طبقې افراطي او بې زغمه کړي، ځکه دوی په یوه وړه خبره کیسه تر چړې او ټوپک رسوي.
افغانی ټولنه تر نور ټولنو په پرتله ډېر توپیر لري. افغانی ټولنه یوه جنگ ځپلې ټولنه ده. تر ټولو لومړی عوامل جګړه ده په دې هیواد کې، نو تر ډیره پورې دغه کیسه د جګړې عوامل هم کېدای شي چې دوی ذهنیتونه ډیر تر فشار لاندې دي او عموما دوی ډیر ځورېږي. دې تر څنګ موږ په ښار او بازار کې هره ورځ وینو، یعنی دا نوې کیسه نه ده چې موږ وایو چې ولې یو ځوان احساسات کېږي. هره ورځ هغه که په موټر تم ناست وي، که چیرې یو کس یو غلط شترینګ ووایي، نو دی په دې وخت کې غوسه کېږي ان تر دې چې دی موټر نور کوزیږي او غاړه غړۍ ورسره کېږي.
دا کابل اوسیدونکی ګلولی آریان وایي دا چې د نورو ټولنو ځوانان د افغاني ټولنې د ځوانانو په څیر بې زغمه نه دي، وجه یې دا ده چې له دوی سره د ټولنې په هر ځای کې ښه چلند کېږي.
نو که نورې نړۍ ته وګورو برعکس، هغلته ځوانان ډېر فعاله دي، هغه زر نه غوسه کېږي، حوصله لري. دلیل یې دا ده چې هغوی سره په خپله کورنۍ کې رویه ښه ده، په ټولنه کې ورسره ښه ده، په مجموع کې په ښوونځي کې هغه ډېر ښه پالل شوی، ساتل شوی، ناز ورکړل شوی. کومه رویه چې له ده سره شوې ده، کله چې دی د ځواني عمر ته رسیږي، شعوري یا غیر شعوري څه چې په دې تېر شوي هسې چې لیدلې دي، خپل هغه بیرته د نورو ماشومانو په وړاندې باندې هغه تمثیل کوي.
بې زغمه کېدل ډېر کله سبب کېږي چې یو ځوان له خپلو هدفونو راوګرځوي او ستونزې لا نورې هم زیاتې کړي. دا کرکټ لوبغاړي شهاب ظهیر چې غوښتل یې وي لوبډلې ته جذب شي، د انتخابونکي ډلګۍ لخوا انتخاب نه شو. دا چې د په غوسه کې څه ورته وویل او پایله یې څه شوه لا د یاورو.
کوچ خو همداسې یو دغه یو کړه کنه چې ته څه د اسمان نه راښکته شوی، خو دغه خو زه لاړ شه بل ځل وټر. نو بس انسان دی کنه، ما ته هم ډېره زیاته غوسه راغله. ورته مې وویلې تاسو خپل هم په واسطې باندې راغلی دلته، نو ځکه د نورو حق هم خورې په هغې خبره باندې، یعنی ډېر کار ورلې. بس زم ته همدغسې لاړم، بس بې خدای پاماني وکړه کرکټ سره.
کله هم چې یو کس د یو ځوان په وړاندې بد چلند کوي یا بده خبره ورته کوي او ځوان یې په وړاندې چپ پاتې کېږي، خلک یې ډارن او بېغیرته بولي. خو ګلولی آریان وایي ځوانان باید په دې خبرو پسې ونه ګرځي چې خلک یې څه بولي، بلکې د خپلو کارونو په پایلو دې فکر وکړي.
مونږ یا ځوانان په ټوله کې باید د یو کار پایلې یا نتیجې ته وګوري. که چېرته داسې یو حالت سره یو څوک مخ کېږي چې یو چا سره په یو خبره باندې دعوه راځي، جنگ راځي، او ځوان باید حوصله ولري او دغه کار پایلې ته وګوري. مثلا دا فکر ځان سره وکړي چې چیرته د کنځا په مقابل کې زه کنځا وکړم، نو هغه مجبوریږي ما سره لاس واچوي. هغه چې ما وهي نو طبیعي زه به هم وهم، نو دا وهل ټکول بالاخره تر مرګه رسیږي. البته داسې یو حل سره سړی مخ کېږي چې ټول عمر یې بربادېږي. د بدو په مقابل کې د بدو انتخاب په خپله دا ښه انتخاب نه ده، ښه نه ده. یو څوک چې بد کوي په مقابل کې باید ښه وشي. اسلامي طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روش هم همداسې و، که چا ور سره بد کول په مقابل کې دوی ښه کول.
حبیب الرحمن زدران هم وایي که په دغه سې و ټولنه کې چې جګړې ځپلې خلک یې د یو بل په وړاندې حوصله ونه کړي، دا ډېرو لپاره به ژوند سخت شي.
که چیرته په شخص کې مشکل وي نو بیا هم باید ځان سړی ځان کنټرول کړي. که په چیرې په تا کې مشکل وي باید ته بخښنه ترې نه وغواړې. دغه ژوند چې ته په حوصلې روان دی، که ژوند کې حوصله ونه لري، همدردي یا حوصله رحمي ونه لري، ژوند هېڅکله نه شي کولی. نو په دې ژوند یو عمده اصل دا دی چې باید حوصله رحمي او حوصله ولري.
ځوانانو ته ډېر کله دا ښه ښکاري چې ژر عکس العمل وښيي، خو دا چې د دې کار پایله به څنګه وي دې ته فکر نه کوي. ابراهیم چې له همدې ستونزو سره مخ و، اوس یې زغم د پخوا په پرتله ډېر شوی. دا چې څنګه لا د یاورو
په مخ خپله دا مرحله تېره شوې ده، په یو وخت کې به ډېر احساساتي کېدم کنه. اوس مې منطقي فکر وکړو چې ولې زه احساساتي شم کنه، زه ولې د یو انسان زړه بات کم، ولې د خپل احساساتو ښکار شم. مثال فرض مثال که زه په تا اوس احساساتي شم، نو تا زړه یې مانه ماتېږي، نو سبا ته زه تا ته هېڅ خوند نه درکوم. نو زه غواړم چې په ژوند کې یا یاران دوستان ډیر کا نه داسې چې خلک دې ځان نه خو بدې کا.
سلام، زه همایون شمسخانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې زغمه دي او دا چې دوی څنګه کولی شي حوصله او زغم پیدا کړي، په همدې اړه مو لار واپو شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلن ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غوسې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاصو هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي د غوسه وښیي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین نه ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي په مخته وبو ورشیندي.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د نظر مخالفه هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، له ټول په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستره شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه یې کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نه زده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نه زده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي، دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ماته وایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته وایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ماته وایي چې دا بېغیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم، کنه زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم. ښه لاره چې سنجوم، کله چې موټر ټکر سي ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي. دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور وو شفخانې ته لاړ سي. دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی. اوس باید د خپل غوږ یا د خپل سترګې د خپل پزې په خاطر هم 5000 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي ورې به پستر گچا 5000 افغانی جوړ کړی دا، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کی. دغه دی وسنجي، ما تر خلک به غیرت وای، خو د ماستر کې تر صدمه نه رسیږي، ما تر خلک به همت وای، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وای خلک. او برز خو دی دی چا د غیرتی وایلو، د نه غیرتی وایلو لپاره د دنیا ته نه راغله. زه به د سالم ژوند او زندگی وکم.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په ورتله زیات شوی دی. تازه شمیرې ښیي چې یوازې په 2000 کال کې د خبريالانو پر وړاندې 132 پیښې ثبت شوې دي چې له دې و تنه خبريالان وژل شوي، او همدارول څلور د رسنیو نور کارکونکي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. ولې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی؟ خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی تر شا څه کیدای شي؟ او همدارول د افغانستان د رسنیو ملاتړي بنسټونه په دې برخه کې څومره اندېښمن دي؟ د دوی مسؤلیت څه دی؟ دا نور ګڼ مهم موضوعات نن د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ له اجرایي رئیس ښاغلي مجیب خلواتګر سره د حقیقت څه دی نن خبرونه کې رانغاړم. خلواتګر صاحب، خره غلاس ازادي رادیو ته
سلامونه. سلامات اوسئ مهرباني.
څه معلومه یې پوښتنه؟ ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د بل هر وخت په پرتله زیات شوی دی؟
ډېر لاملونه لري. یو په خپله دا ناامني مسله چې په افغانستان کې ډېر سخته دا مغیزه لري. بل هغه د سولې خبرې اترې چې په دوحه کې پیل شوي دي، دا دواړه طرفونه غواړي چې د یو قدرتمن او ځواکمن آدرس یا نشانې نه په دغه خبرو اترو کې باید ظاهر شي. نو دوی کوشش کوي چې په ځانګړې توګه طالبان کوشش کوي چې هغه صاف ټارګټونه یا هغه نرم اهداف چې دي په دغه اهداف باندې حمله وکړي. بل مسله دا ده چې دولت هم په خپله په دغه سولې خبرې اترې کې ډېر مصروف شوی دی او دوی اخته دي. په امنیتي برخه کې دوی توجه نه کوي او خبریالانو ته توجه نه کوي. بل هغه د خبریالانو د وژنې همدارنګه د تاوتریخوالي قضیه قضایا څه ده. دوی عدلي او قضایي ارګانونه همدارنګه استخباراتي ارګانونه دوی هم په دغه مسله کې په ژوره بڼه توجه نه کوي.
خلواتګر صاحب، یوه مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي مسؤلان دي. که څه هم ډیره برخه هغه چې د افغانستان د آزاد رسنیو خدماتر بنسټ خبره کړي، یا هم په پولي خبريالانو، یا د افغانستان د خوندیتوب کمیټې د خبريالانو، لوی برخه مسولیت پر طالبانو او داعش وسلوال ورچول شوې ده. تر خوې حکومتي مسولان په دویمه کټګوري کې راوصل شوې دي. اصلا نرم اهداف د چالو خوا په نخ کېږي په ځانګړي ډول خبريالان.
د فکر کوم د طالبانو او همدارنګه د داعش هغه کرنه او د دوی کرنه هغه شیوه ساده د بیخي روښانه مسله ده. بل مسله دا ده چې د طالبانو لخوا نه سمو د مخ کې یو رسمي اعلامیه خپور شوی وه. په هغه رسمي اعلامیه کې رسنۍ د نظامي اهدافو یا د دوی هغه نظامي اهداف ګڼل شوی وه. نو زه فکر کوم چې په دې پاتر موږ همدارنګه ځینې د رسنیو ملاتړ ادارې چې دا د دوی او موږ آن دا ده چې د زیاتي تاوتریخوالی د طالبانو له خوانه کېږي، همدارنګه د داعش له خوانه. داعش خو په خپله ځینې مسله ځینې قضایا دوی وایي چې دا دوی کړی دي او مسؤلیت نیسي. طالبانو کله رادوي او کله مسؤلیت نیسي، خو هغه د دوی اعلامي همدارنګه د دغه کرنې هغه شیوه څه ده د طالبانو له خوا همدارنګه د داعش له خوا دغه کارونه موږ په آن کېږي.
خلواتګر صاحب، تاسو په روسیو کې دوهې ته هم تللي واست، او طالبانو هم دلته ویلامې خبره کړه چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی د دوی کار نه دی، او همدارنګه هدفي وژنې هم په دې برخه کې د دوی مسؤلیت نه دی. تر خوې دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې هلته په قطر کې د طالبانو سیاسي ژبه له هغه ژبې سره چې دلته نظامی ده او جګړه کوي د رسنوی او خبريالانو پر وړاندې توپیر لري.
زه فکر کوم خپل طالبان سره اړتیا ولیداو چې دوی هغه ستراتیژي سوا او دوی هغه خپل د رسنوی په اړه سوا دوی خپل بیان وکړي. زه فکر کوم دوی په ظاهره پنا اعلامیه نشري او درګه سیاسي داسته او دوی وایي چې دا کارانه هم بارنګ ده خبرې الله نه نه دا سی وژنه ست دوی کار نه ده. خو بل مسله دا ده چې یو خو طالبانو یو ګروپ خپل نه دي بل د نظامي او سیاسي دفترونه هم بارنګ ستراتیژي کار کوي. دوی وایي چې سی دفتر وایي چې پرته دوی کار نه ده. خو بیا هم وایي چې دغه ازادي د رسنۍ ازادي دوی کله چې دوی قوانین اوسنی قوانین نه توپیر باید ولري. دوی وایي چې دا اسلامي د بیان ازادي اسلامي مسله نه ده. دوی مخالفت لري خو په ظاهره باندې بیا وایي چې دا زمونږ کار نه ده، دا د خبریالانو وژنه زمونږ کار نه ده، تاوتریخوالی زمونږ کار نه ده. خو بیا دلته په افغانستان کې په جګړه کې همدارنګه په دغه د دوی نظامي ګروپونه څه ده، دوی اولا هیڅ مسله دغه روښانه نه کوي چې دا د دوی کار ده که نه ده. بل دوی یو اطمینان د خبریالانو دپاره داسې یو اطمینان نشي کولی چې ورکړي دا کارونه څه په افغانستان کې کېږي، دا وژنه څه په افغانستان کې کېږي، د خبریالانو په وړاندې دا د دوی کار نه ده. زه فکر کوم یو د دوی ظاهري او سیاسي مسله ده چې دوی غواړي دا نړۍ ته وښایي چې دوی تغییر کړی دي او توپیر دي د دغه وخت چې دوی په قدرت کې وه. بل هغه د دوی نه دلته په افغانستان کې ده چې تا ښایي چې طالبان همغه پخوانی طالبان دي، هېڅ پکې توپیر نه دی
راغلی. یو مهمه مسله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې راګرځي حکومتي مسؤولانو ته هم ډیرې هغه قضیه چې خبریالان ترور شوي دي یا هم پر وړاندې تاوتریخواله شوی، که څه هم د افغانستان حکومت وایي چې دوی ورته رسیدګي کړې ده او عامه ځینې کسان زندان کې دي، ځینې امنیتي ځواکونو سره وژل شوي دي او ځینې هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي، ولې آیا یقینا د خبریالان پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په سم ډول رسیدنه شوي؟
زما په خیال او زما په اند د دولت له خوا نه او د عدلي او قضایي همدارنګه تشکیل او استخباراتي ارګانونو له خوا نه مسئله تا دیر تا توجه نکیگی. دوی وایی چه مون در کسان نیولی دی و بیاد در کسان اعترافات دل شی وایی در کسان اعترافات وایی سه لپا در کار که بوخت وم یا دل سرای و در کار وکا نو در سرای سه در کار وکا نو در موتر انفجار وکا تا خو اعتراف نده پا یو جرم که. زه فکر کوم دولت پدغه مسله کې خلک ته بیا یو یقین فریب ورکي. د دوی هغه د کسان چې د دوی پهنه نیول شوي دي دا خو هېڅ معلوم نه ده چې آیا دغه کسان اصلي کسان دي که نه، دغه اعترافات خو بل شی وایي. بیا دوی وایي چې د خبریالانو په وړاندې هغه تاوتریخوالی څه شوې ده، هغه وژنې څه شوې ده، ځینې کسان په ساحه کې شوي ده. نو تاسو ته خپله وایي قضاوت وکړئ چې کوم خبریال په جګړه کې وژل شوی ده د 2020 کې او په دغه جګړه کې څومره طالبان وژل شوي دي یا څومره کسان چې تاوتریخوالی کړی دي دوی وژل شوي دي. زه فکر کوم دا یو تشه دعا ده. دولت متاسفانه په دغه مسله کې هېڅ پام نه کوي. یو مسله باید مونږ اقرار وکړو، هغه دا ده چې د کرزي صاحب په وخت کې دغه دوسیې په روښانه بڼه هېڅ دوسیې څېړل شوی نه وه. اوس ځینې دوسیې یو دوسیه تکمیل شوې ده خو څېړنې بیا بل مسله ده. چې په دغه سیرنه کې چې څوک په دغه تاوتریخوالي تر شا ده، څوک وژل شوی، څوک باید ونیول شي، څوک نیول شوی دي، دغه مسله باندې بیا توجه.
صحیح خلوتګر صاحب، یوه اندېښنه په روسیو کې له افغانستان څخه د خبریالانو وتل دي چې شاید پر راتلونکي کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې یوه لویه تشه رامنځته کړي. د افغانستان د رسنیو د بلات آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ دي ټکي څومره اندېښمن کړی دی؟
زه فکر کوم موږ خبریالان چې د امنیتي د انګېرنې له امله دوی ځې خارج ته او ځینې هم تللي دي، دا په دې معنا چې موږ هغه باتجربه کسان، موږ هغه تکړه کسان چې دلته په افغانستان کې د ځینو رسنیو هغه بنسټګران هم وه، دوی اوس ځې خارج ته. دوی د ځان سره هغه تجربه هم یا وړي خارج ته، دا په دې معنا چې دلته دا یو لوی صدمه ده آزادي بیان ته، همدارنګه آزادو رسنیو ته. که دغه لړۍ دوام وکړي، زه فکر کوم وژنه په خپله هغه اغېز ولري، تاوتریخوالی په خپله اغېز ولري، خو د خبریالانو تک بیا خارج ته او د دوی فرار بیا لوی اغېزه ولري، دا موږ دپاره ډېر اساس مسله ده. دولت باید خلک ته یو اطمینان درکړي، خبریالانو ته اطمینان درکړي چې دوی تلاش کوي او دوی زیار باسي د خبریالانو خوندیتوب مسله ته پام وکړي.
ډېر په لنډو ټکو خلوتګر صاحب، څه ډول کولی شو د خبریالانو پر وړاندې ټول تاوتریخوالی راکم یا هم پای ته ورسو؟
زه فکر کوم د تاوتریخوالی کمیدل خو امکان لري چې دولت یو هغه امنیتي دستور چې دوی وعده کړی و دا باید تکمیل شي او رسنیو سره شریک شي، چې هر رسنۍ بیا په خپل وضعیت باندې د رسنیو پالیسي جوړ وکړي د دغه دستور یا طرزالعمل پر بنسټ. بل مسله دا ده چې دغه دوسیه باید وڅېړل شي. بل مسله دا ده چې بین المللي ټولنې باید طالبانو باندې فشار اچوي چې دوی باید مطمئن تضمین ورکړي او یو تضمین چې ورباندې اطمینان سي درکړي چې خبریالانو په وړاندې دوی تاوتریخوالی نه کوي. زه فکر کوم دا لاره ده چې باید تاوتریخوالی کم شي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر صاحب، ډېره مننه.
د لشکرګاشر او جننور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي،
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
چرات اوای چزا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا تیر پزړګي می شلمبا کنا چرات اوای چزا کنا چرات اوای چزا کنا سر خوری با دوا کنا اس دی پا سر خوری با دوا کنا تو چرا تو آئی چزا کنا تو چرا تو آئی چزا کنا بدی خالو ناد مخش مارو ما تمی پزڑگی دا خونک دا کنا تمی پزڑگی دا خونک دا کنا تو چرا تو آئی چزا کنا تو چرا تو آئی چزا کنا